دا مشال رادیو د وخت د سهار 10 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2020 کال د جنوري 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمي او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د پوز پاره د وی قانوني مسوده د معلوماتو او مجرمانو د تبادلې قانون د یخنی لکبل ناروغي او پر دې سربیره د افغان سولې په اړه راپور هم لرو. خطره سوړان دي د دې محل خبرونه ل شاهین بنیر سخواو.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د سینټ دفاع د کمیټې د منځوري نه ورستو د پوس په قانون کې د بدلون مسوده نن سینټ ته وړاندې کیږي. د میرام شاه د لنګ شوی بازار دکاندارانو او د جداد مالکانو د حکومت لخوا دوی ته د پوره معاوضې نه ورکولو پر ضد احتجاج له دوام ورکړی دی او یو یوکرایني الوتکه چې 168 کسان پکې سپاره وو د تهران په امام خمینی ایرپورټ د پورته کېدو نه سمدستي ورستو پریوته ده. د خبرونو تفصیل. د سینټ د دفاع د کمیټې د منځوري نه ورستو د پوس په قانون کې د بدلونونو مسوده نن سینټ ته وړاندې کیږي. د سینټ د دفاع قائمه کمیټې د پاکستان د ځمکني فضائي او بحري ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه 3 بلونه پرون منظور کړه. د دغه کمیټې یو غړي انوارالحق مشال لیډو ته وویل که نن سینټ هم منظور کړي نو د ولسمشر د لاسلیک نه ورستو به یو قانون وګرځي.
په ډیفنس کمیټه کې خو ټول نه ته خو انصار د مخالفت چې چا کول او هغه راغلی نو چې څه پاتې نشته نن بلوچستان عوامي پارټي پی ټی آی دې ټول نه ته.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان قومي اسمبلی هم د قانوني مسوده منظور کړه چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په ګډون ډیرو سیاسي ګوندونو د دې بدلونو په حق کې رایه ورکړې. خو جمعیت علما اسلام پښتونخوا ملي عوامي ګوند او له وزیرستان د قومي اسمبلی غړیو مخالفت وکړو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بمی چودنه کې 2 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما پرون رسنیو ته وویل چې 14 مواد په یو موټر سایکل کې خودل شوي وو چې د امنیتي ځواکونو ګاډۍ په نخښه کړې ده. په ټپیانو کې 2 تنه امنیتي سرتیری دي. جمعیت الاحرار وسلوالې ډلې د برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان وزیر الله جام کمال د پیښې غندنه کړې او په دغه اړه د پلټنو ویلې دي. د میرام شاه د لنګ شو د لنګ شوی بازار دکاندارانو د جیداد مالکانو د حکومت لخوا دوی ته د پوره معاوضې نه ورکولو پر ضد احتجاج له دوام ورکړي. له 13 ورځو راهیسې په میرام شاه کې په احتجاج ناستو د اوتمانځي قبیلې غړیو د حکومت لخوا دوی ته د مرلۍ په سر د 45 لک روپو تجویز مسترد کړی دی. په دغه اړه پرون مشال لیډو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وویل
دا په دې کې دا ډېر کمی دي. دلته چې دا تر بازار په لون کوم دا راغلی تاسو په کم ریټ جوړ کړی دي په سرکار کې او ما هغه پیسې ولم راکړي چې موږ په خپل پیسې وګورو. هغه دې چې دې سره موعده کړی ده اوس هم هغه پیسې دي.
خو د سیمې ډیپټی کمشنر او په صوبه کې د افتونو د نظم اداره وایي چې دکاندارانو د جداد مالکانو ته د معاوضې ورکولو لپاره په 4.1 کروڑ روپو اتفاق شوی چې زر به له کابینې منظوري وشي. یو یوکرایني الوتکه چې 168 کسان پکې سپاره وو د تهران په امام خمینی ایرپورټ د پورته کېدو نه سمدستي ورستو پریوتې ده. رویټرز خبري ایجنس د ایران سرکاري خبري ایجنسونو د راپورونو پر اساس ویلي چې دا پیښه نن رامنځته شوې ده چې په نتیجه کې 168 مسافر او د عملی 9 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا الوتکه د تکنیکي خرابۍ له کبله پریوتې ده. د ایران د سیول ایویشن د ادارې ویان رضا جعفرزاده سرکاري ټلویزیون ته ویلي د یوکراین انټرنیشنل ایرلاینز بوئنګ الوتکه د ایرپورټ سره نږدې پریوتې چرته چې مرستندوی ډلې ورلګل شوي دي. په عراق کې د امریکا په 2 پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروستو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر ویلي چې هر څه سم دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په 2 پوځي اډو راکټونه لګېدلي او اوس مهال د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي او تر اوسه پورې خیر دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ زیاته کړې چې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او ښه سنبال پوځ لرو. ټرمپ ویلي سهار به په دې اړه بیان ورکوي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات کوي، خو وار له مخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو سپینې ماڼۍ ته رسېدلې دي. د ایران پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ویلي چې دوی د امریکا په لاس د خپل وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیمانی په غچ کې د غبریدونه ترسره کړي. په ایران کې د القدس ځواک د وژل شوي کمانډان قاسم سلیمانی په جنازه کې د ټیلماټیل له کبله شپږ پنځوس کسان وژل شوي او له دوه سوو ډیر نور زخمیان دي. د قاسم سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره په زرګونو خلک راوتلي وو. د ایران سرکاري خبرې ایجنسیو تر مخه پرون د قاسم سلیمانی په پلارني خارګوټي کرمان کې د خلکو د وژل کېدو وروسته د نوموړي د جنازې مراسم وځنډېد. په سمدستي توګه د ټیلماټیل وجه نه ده معلومه شوې. او کرملن وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترک سټریم په نوم د طبي ګیس پایپ لاین د پروژې د پرانستې لپاره استنبول ته رسېدلی دی. نوموړی به نن د ترکیې د ولسمشر طیب اردغان سره په شریکه د پروژې پرانسته کوي. اردغان له ډېره وخته هڅه کوي چې خپل هیواد د انرژۍ په یو مرکز وګرځي. ترک سټریم پنځه کلنۍ منصوبه ده چې نږدې اته بلیونه ډالره خرڅ په پیرازي. د دې پایپ لاین د لارې به هر کال له روسیې یو دیرش اشاریه پنځه بلیونه کیوبیک میټره ګیس د ترکیې مغربي صوبې ته منتقل کیږي، چې د دې نیمایي به بیا ورپسې د بلقان هیوادونو د هنګري، سربیا او بلغاریا په ګډون د مرکزي اروپا هیوادونو ته ورکول کیږي. دا د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسۍ حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د شروع پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور پنځوس روپۍ اتیا پیسې غستل کیږي او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په دوه سوه دوه روپۍ لس پیسې او په دوه سوه درې روپۍ لس پیسې. یو یورو په یو سل یو اویا روپۍ شپېته پیسې او په یو سل دوه اویا روپۍ دیرش پیسې. د متحد عرب امارات درهم په دوه سلویښت روپۍ او په دوه سلویښت روپۍ سلویښت پیسې. د سعودي عرب ریال په یو سلویښت روپۍ او په یو سلویښت روپۍ دیرش پیسې. او یو افغانۍ په دوه روپۍ اخیستل کیږي او په دوه روپۍ دوه پیسې خرڅول کیږي. او دوه سوه دوه اویا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اویا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت پورز په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نا کم یو او زیات نه زیات څوارلس، بنو کې صفر او پنځلس، ژوب کې منفی شپږ او یوولس، او کوئټه کې به کم نا کم منفی درې او زیات نه زیات یوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان له قومي اسمبلی څخه تر منځوریدو وروسته د سینټ د دفاع کمیټې هم د هیواد پوځي مشرانو د کاري مودې غځولو بلونه منظور کړی دي. د یادې کمیټې یو غړی وایي د خیبر پښتونخوا د مومندو صافۍ، خوایزي او بایزي قبیلې خاصدار د خپلو نوکریو د بحالولو غوښتنه کوي.
علاقه کی ان شورش جوړ شو نو بیا داخله کو جلا وطن شه د وطن نه لاړې بیا حکومت اغه نو کری نور خلق تواله ولي.
اخوا د خیبر پښتونخوا په کرمه کې له پرونه ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی د لا قانون پیسو د څار نړیوالې ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره له نور هیوادونو سره د معلوماتو او مجرمانو د تبادلې قانوني مسوده منظوره کړې ده. بلخوا اپوزیشن ګوندونه دا د هیواد د خپلواکۍ په زیان ګڼي.
حکم ستاسو پرده کې غواړي چې په ورته کار نه واټاله درکېږي او د تکلیف
په دې سربېره کورنیو او نړیوالو رسپانو ته مهم کتنه کړې ده. د افغانستان او ایران په اړه هم راپورونه لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان له قومي اسمبلی څخه تر منځوري دوه ورځې پرونه وخت د پاکستان سینټ دفاع کمیټې هم د هیواد د ځمکني سمندري هوایي او ګډ ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه د حکومت لخوا وړاندې کړي درې بیلونه منظور کړل. د یاد کمیټې غړي وایي چې دغه بیلونه به نن سینټ ته د منظوري لپاره وړاندې کیږي او که له دې هم منظور سول نو دولس مشر تر لاسلیک وروسته به د قانون بڼه خپله کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسرا الله مومن په دې راپور کې واوري.
د پېښور هایکورټ وکیل او مدني فعال شبیر حسین گیګیانی چې د پوز په حراستي مرکزونو کې د قید یو شمېر کسانو مقدمه وړیا کوي وایي باید چې په پاکستاني وګړو د هیواد په عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. نوموړي پرون مشال ډیو ته ویل حکومت د اف ای ټی ایف
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري په غلطي سره باید دا وایي چې تاسو ناسم راپور واوریدی. د کم راپور په اړه چې موږ تاسو ته معلومات درکول د پاکستان د پوځي مشرانو د کاري مودې د غځولو په اړه بنن د پاکستان سینټ ته یو بل وړاندې کیږي. په دې اړه دا راپور ته ورسی.
د پاکستان د سینټ د دفاع قائمه کمیټې غړي انور الحق کاکړ پرون مشال ډو ته ویل چې د کمیټې په پرونی غونډه کې د موجودو ټولو سیاسي ګوندونو غړو د هیواد د ځمکني بهري فضايي او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه د دریو بیلونو منظوري ورکړه.
په دفاعي کمیټې کې ټولو نه ټول انصار د مخالفت چې چا کول او هغه راغلي نو چې څه پاتې مشه نګون بلوچستان عوامي پارټي چې یې د ټولو نه ټول
دبراس حال کې دا چې هم پرونه د پاکستان قومي سملې د هیواد د ځمکني بهري فضايي او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه د حکومت لخوا وړاندې شوی بیلونه منظور کړل. د جمعیت العلماء اسلام مفید قومي سملې غړي مولانا عبدالشکور پرون مشال ډو ته ویل په سملې کې د مسلمانګ نون پیپلز پارټي او ځنې نورو سیاسي ګوندونو غړو د هغه پوز د مشر د کاري مودې غځولو په حق کې رائے ورکړي. پر کوم پوز چې بعد یې ګوندونو تور لګاوه چې په 2013 کال کې یې د عمران خان په ملاتړ درغلي کړې و او هغه یې د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړې و.
اوټ خو عزت دو یا هغه د جمهوریت عالم بردار او چمپیون به هغه څه سو نو زه خو نه پوهېږم چې دا د کومې درجې جمهوریت ته نن خو سملې کې هغه تاریخ ترین روزوا سیا ترین روزوا جمهوریت تاریخ کې چې کوم حکومت ته د خلکو سلیکټډ ویلې هغه سره ملګرتیا هم وکړه او د اسمبلی تمام قوانین هم بلډوز کړه.
یاد بیچ ر پاکستان حکومتي ګوند تاریخ انصاف او پوس په یادو انتخاباتو کې د درغلي تورنا رد کړی دی. د مسلم لیگ نون د قومي سملي غړي خورم دستګیر خان پرون مشال ډو ته ویل چې دوی وس هم پر دې موقف ولاړ دي چې په دغه انتخاباتو کې درغلي شوی و. خون موړې وای د دوی رهبر نواز شریف چې ووټ کو عزت دو کوم مبارزه پیل کړي هغه د پوزي مشر د کاري مودې غزولو سره نه ناکامه کیږي. نو موړې وای موږ ته د ولس د حق حاکمیت د قائمولو لپاره له پوزي ادارې سره د خبرو کولو ضرورت دی نه چې له یو کس یعنی د دې له مشر سره ځکه چې دغه ادارې تر څلور لسیزو پورې د پاکستان په سیاست کې مداخله کړې نو له دغه ادارې سره خبرې کول دي او زبا بیا هم دا وایم چې له یو قانون جوړونې سره جنگ نه ګټل کیږي او نه بیلل
کیږي.
د پاکستان آرمی نیوی او ایر فورس او 2000 ترمیمی بیلونه د پاکستان وزیر اعظم ته د ځمکني هوایی سمندري او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې د غځولو حق ورکوي. په قانون کې د پوځي افسرانو د تقاوت عمر 16 کاله دی خو په دې قانون کې د وړاندې شوو ترامیمو لمخې که وزیر اعظم هغه بیا وټاکي یا کاري موده وغځوي نو تر 16 کلنۍ پورې کار کولی شي. واکمن ګوند تر کین صاحب د ځمکني بهري فضايي او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه درې بیلونه روستل هغو سملي تولان د کړل چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو اقدام وزنداوه. عدالت ویل چې په پوځي قانون کې ابهام دی او حکومت دې په دې اړه قانون سازي وکړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 4:00 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو
زموږ غلا مشال رادیو خبري په 2003 کال کې چکل په مومند کې د وسوال پر ضد پوځي عملیات پیل سول نو د مومند صاپي خوایزي او بایزي قبيله هم بې کوره کړل سوي هم دا غو وخت هغه خاصدار چې بې کوره سو حکومت برطرف کړل چې شمیر یې تر 600 زیاتو تر نن دغه خاصدار کله عدالت او کله بیا د مومندو انتظامی چارواکو دفترون تورزي چې دوی دی بحال سي خو لا هم نه دی بحال سوي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شهنواز ترکزي راکوي
د مومندو هغه خاصدار چې د کال 2003 نو وروسته د نوکریونو برطرف کړی شو وغوښتنه کوي چې د دوی خاصداري چې نن وخت پولیسو ته وغوښتي په ځای دې کړی شي دغه خاصدارو کې یو ملک رئیس خان هم دی چې مشروري صوبیدار بل وروري حوالدار په خپل خاصدار سپي او یو وی سپیشل خاصداري و هم شامل وو
2007-08 کې غالباً د اسلامو کله کې راتاسو زلوزو کې په لاسه منځ علاقه خالي نو بیا پاږي کې منګه په 2014 کې منګه دې ته واپسي چې تل وکړ خپل ځینو تراګل دې دا سبا د شکار کوو ول دې تاسو صبر وکړي او منګه یې وځي دې ودی دې او منګه په یو ولا تاسو او تمخاګانې کوم یو ولا ورسري منګه غالباً چې ډیر درخواستونه مرکړلو چې تر اوسه ساته پرې دې پر اساس مخابره جوړه نه کړل
د ساپو میرل بادشاہ د دې خاصدارو د نوکری او د بیا په ځای کولو لپاره کله عدالت ته او کله سرکاري او پارلماني غړو لورځي دی وای چې د برطرفه یا د نوکریو نه د وستل شوی او شمیر د شپږو سو زیات دی چې دا یوازې د ساپو د قام دی ولې تر د 200 پورې د خوایزو او بایزو خاصدار هم د دینه علاوه دی
عدالت هاي کوټ را ته ویل چې بای تاسو ورشه غدي تی او ته یا کمانډنټ کنه او تاسو ته خپل غا د اپلیکیشن ولا ورته نو کله چې زموږ خاصدار لاړه اپلیکیشن کمانډنټ ته کې خو دی کیو ته درخواست اخلي
ته دغه خاصدارو نوکری د دوی پوینا چې د عسکري اپریشن په وخت جوړ شو امن لخرو ته ورکړی وي او دوی یې تری بهر کړیو ګلشاه صافي هم د صافو وسیدون کړي او د وویل
په 1974 کې چې کله حکومت رالی نو دا خاصداریانی قوم ته ورکړلې قوم بیا د قبیلو په حساب باندې خپل منځ کې تقسیم کړلې بیا به دی په هغه وخت کې یو میش ډیپټی کول یو میش به چوپی و کله علاقه کې شورش جوړ شو نو بیا دا خلک جلا وطن شه د وطن نه لاړې نو بیا هغه کې حکومت یو نوټس و درې دیو په څو کړ چې تاسو زر شي دیو مجبوری و زر یې دلې نه شو بیا حکومت هغه نو کوي نور خلکو ته واړولې
نن وختونه د دوی نوکریانې د صوبای حکومت سره دي نو د صوبای اسمبلی غړي نثار مومن سره مې خبرې وکړې او ورنه مې وپوښتل چې تاسو به دغه خاصدارو د بهرول د پاره کوم رقم ګام اخلي او یا نه
دې د پاره به مونږه ټول یو مؤثر आवाज چې ته د اسمبلی په فلور باندې چې ته ما د دې په حقوقو هغه څو چې تر د اړیکو د دې نه پاره مې کینو چې د دې لپاره د आवाज ما اوچتم کو او د خپل نوکرای په خپل کورونه باندې حوالت
او یاد دی چې خاصدار د انګریزانو د وختونو را روان د سیمه مخاورو او یا ملکانو ته ورکړل شوی مراعات وو چې هم دوی ته باید یو تن برابر سرکاري تنخواه ملاوي ده ولی ورسته چې حالات خراب شو نو دوی ته وویل شو چې اوس دې د سکیورټي ساتلو ډیوټي هم شروع کړي او تر نن پورې دوی د امنیت ساتلو ډیوټي هم کوي په مومند کې دا وخت خاصدارو چې اوس پولیسو ته اوخت دي شمیرې اته وي سواده شانواز ترګزي مشهد ریډیو په خبر
زموږ غلا مشال رادیو څخوري او زده کورمته د خیبر پښتونخوا په کورم کې له پرونه ماشمان ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی په دې څلور ځنی کمپاین کې به د علي شیرزو شاوخوا 10000 ماشمان ته پولیو وایرس ضد څاڅک ورکول کیږي دا له هغه وروسته د جلسي مشرانو د خپل غوښتنو پوره کولو په پلمه ماشمان ته د پولیو واکسین ل ورکولو انکار کړی په دې اړه د مشال رادیو خبريال طارق اورغزی راپور کوي
د کورمې ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې په لشرزو کې له پولیو واکسینو پاتې شویو ماشومانو دپاره یو خصوصي کمپاین یې له 9 ورځې پیل کړی دی د صحت محکمې ځایي مشر ډاکټر جاوید وایي دا کمپاین دوی تر هغې وروسته پیل کړو چې هغلته د پیر په ورځ د لشرزو مشرانو خپل احتجاج د ختمېدو اعلان وکړو او له صحت محکمې د دوی پاتې شویو ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکولو غوښتنه وکړه ډاکټر جاوید زیاتوي چې په ضلع کې د ډسمبر 16 د پولیو 5 ورځنی کمپاین او چې پکې د لشرزو خلکو برخانه اخستو له کبله هغلته تر 2000 ماشومان له پولیو څاڅکي بې برخه پاتې شول
دا مو څلور دي کمپاین دی نن نه بس ترکیږي سپورت شو بلکې ټیمونه ډیپلوی شو ټیمونه لوړو لوجستیک ورسېږي خپل خپل ځای ته دا به انشاءالله څه چل دی په نیمه دا کمپلیټ کېږي تر څو کوم ریفیوزل سره پاتې وي دا به ټول کور کېږي انشاءالله
د الشزو اوسیدونکي د نومبر له دیالسمه په صدې کې پر احتجاج ناست ول او د هغوی د غوښتنه وه چې حکومت دې د تندو پر شاملتي ځمکه غیر قانوني تعمیرات ړنګ کړي د تور نازون ملک عیسی خان وایي زموږ غوښتنه لا هم نه ده پوره شوې خو له پولیو واکسینو انکار مزید نشي کولی ځکه چې په ملک کې د یاد ناروغۍ وایرس موجود دی او نه غواړي چې ماشومان یې له دغه متاثره شي
خو به ورسېدې سار تاسو به پاتې وي خو د بایکاټ څه کوم د پولیو دا مو نور نه غواړو بلکې د مو ماشومان څه کوم دي هغه مزدوره شي او متاثره دي شي نه پاتې شي
بلخوا ډسټرکټ هیلث افیسر ډاکټر عدنان خان وایي زموږ وطن نه به د پولیو وایرس هله ختمیږي کله چې هر کس په کمپاین کې برخه واخلي او خپلو ماشومانو ته یې څاڅکي ورکړي ډاکټر عدنان خان زیاتوي پولیو ناروغۍ له ګرده نړۍ ختمه شوې خو زموږ په وطن کې لا هم موجود ده چې دا ډېره د خفګان خبره ده
خلکو ته دا اپیل دی تاسو پتره زموږ ډسټرکټ کې او رګدو سره لګېدلې خیبر سره لګېدلې نارت وزیرستان سره لګېدلې افغانستان سره لګېدلې دي ٹھیک شو همغو سره لګېدلې دي دلته ټول دغه کیسونه راغلي د دې خلک الټ زیرا دی فریکوئنټلی مومنت دی وای خو راځي کنه کړي نو خوشته کنه پښه دا اک ټولي دا چیږي چې موږ داخله چیرې ایمونایز کو دا ټول خلک
د صحت محکمې د ویپاڼې تر مخه د جنوري په دریمه نیټه 95 د پولیو مرض کیسونه مخې ته تر راتلو وروسته په ملک کې دغه شمېره 128 ته رسېدلې ده چې په دې کې 9 اتیا یوازې په خیبر پختونخوا کې دي طارق کورکزه مشال رادیو پېښور
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري له پولیو څخه ځو د یخنۍ له کبله د پیرسو ناروغیو پر لور د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د یخنۍ زیاتېدو له کبله یو شمېر ماشومان او بوډاګان ناروغ شوي دي په دې اړه د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون د ویان په وینا دوی ته هر ورځ تر 1000 زیات ماشومان د علاج لپاره ورځي چې زیاتره د نمونیا یا سینه بغل ناروغي لري په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي
دا ماشومان یو ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دغه ناروغو کې غټه شمېره د ماشومانو ده چې پکې زیاتره د ساده ناروغو ښکار دي
په موږ باندې بوج ډېر زیات شو د مریضانو د ټول نه زیات مریضان د ساده بیمارو سره راځي خاصکر هغه ماشومان چې د 50 کلو نه کم دي نو زیاتره هغوی ته د سینې بیماری دي موږ سره که تاسو وګورئ زموږ په وړونو کې نن سبا 95% چې کم دي هغه ماشومان دي کم چې د ساه بیماران دي چونکې نمونیا ډېره زیاته ده ډېره زیاته ده ځکه چې تاسو ته وایو چې زموږ په وارډ کې د کوم په یو بیډ باندې د دوه په ځای درې پیشنټ موږ سره خلک موږ سره په دې د غړي چې بل ډاکټر صاحب بیډ میټه ځکه چې د خولي دوا نه اوس پاګه کې کار نه کوي
نو موږ زیاتوي چې د ناروغتیا غټه وجه د یخنن علاوه د مور پلار به احتیاطي هم ده نو باید مور پلار دوی د یخننه بچ پوساتي
د گیس ایټر چې استعمالي کی نو د سره د ماشوم سینه نورم خرابيږي ځکه چې یو د هڅه خو د گیس ایټر ممنوع پدې دي چې دا په ماحول کې د اکسیجن کمی پیدا کوي نو دا سا بيماري د فارا د اکسیجن زیاتوالي ضروری دي مو ته او ټول خويندو ته بار بار مونږ دا خبره کوو چې د دې ماشومان ګرم ساتي په کمبل سره د کمرې نه بهر نو کوي به وخت د سحر دي ډیر نه وخت روکاږي بهر تا چې کله نور وي د هم د نور پروتو نه مخکې دوی خپل ماشومان کمروتانه نباسی
سلویخ کلن ایاز الدین چې یو کلن زوی دا وخت په هسپتال کې داخل دی وای چې سخت یخنۍ له وجې بچي ناروغه شوی دی
نو ماشوم زما بیمار و سینې تکلیف و ته علاج ملاج مو کړ بدرې دا خو وسل ته کې گزارو نشو اوس د تک مراوس مسله و ته سینې و سینې خراب و ټوخې نو غیر لپاره مونږ ته کړی کې عام ډاکټر و غلم نه غوښنو هغه راته ناغه سره د دوه ازمان راتله بیا د بیان انټي بایوټیک دوا یو ته استعمال شو ناغه معدې سره تکلیف و ته جوړ ته نو جنورا مسبب یخنۍ لري به اندازې زیات را کول کې او
بلخو د موسمیات محکمې په خیبر پښتونخوا کې مشر ډاکټر مشتاق شاه مشال لیډو ته ویل چې راتلونکو سوروزو کې بیا د بارانونو امکان دی چې ور سره به د ټوله جنوري میاشت سخته یخوي
دا دې زلدا سي چل دي چې دا لګ چې کوم ویدر کنډیشنز دي دا لګ هارش په دې وجه دي چې ټمپریچر ډاون تقریبا نومبر نه په مخ روان دي او دې نه پس تقریبا د 12 د 13 ته بل باران سپیل روان دي هغه نه پس په بل دي نو ور سره ور سره د جنوري میاشت چې موږ دا تقریبا ټول یخوي
د پامل دا چې د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس انتظامی شمیرې تر مخه الته کې هم یوازې د 8 دسمبر نه واخله تر نن ورځې پورې درې نیم سوه د یخنۍ نه اغیزمن ماشومان داخل کړل شوي دي او په دې خوشه څلوېښت ورځو کې شپږ ماشومان د نمونیا له وجې مړه شوي هم دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریڈیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
زموږ غږ مشال ریڈیو خبري. د پاکستان قومي اسمبلی د لاقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې د شرطونو پوره کول لپاره له نورو هیوادونو سره د معلوماتو او مجرمانو د تبادلې قانوني مسوده منظوره کړې ده. قسم حکومت ویلي چې دا اقدام د دغې ادارې له تور لیست څخه د ځان ژغورل په خاطر کړي، خو اپوزیشن ګوندونو دا د هیواد د خپلواکۍ په زیان بللی دی. په دې نور حال د اسرائیل محمد په دې راپور کې واوري.
د پیښور های کورټ وکیل او مدني فعال شبیر حسین گیګیانی چې د پوز په حراستي مرکزونو کې د قید یو شمېر کسانو مقدمه وړیا کوي، وایي باید چې په پاکستاني وګړو د هیواد په عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. نوموړي پرون مشالې ته وویل حکومت د اف ای ټی ایف یا د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې دا غوښتنه مني چې له نورو هیوادونو سره د مجرمینو او معلوماتو تبادله وکړي، خو دا غوښتنه یې په سمه توګه نه مني چې د وسلوالو لاسو ته په غیر قانونه توګه د تلونکو پیسو مخنیوی وکړي.
اوس زموږ چې کوم د دشګردې قانون دی، د هغې کې په تقریبا په زرو نه زیات داسې رجسٹر شو چې پای کې بینک اکاؤنٹ باندې یا دا بینک نه علاوه دا حواله هنده په ذریعہ باندې یا نور دا چې کوم کمیشن ایجنسی چې دا منی ترانزیکشن کوي دا غي خلاف په زرګونو باندې فایر شو، او په هغه فایرو کې کرونا ډالرې پیسې انوال دي. د دې څخه ریزلټ په لکه زما په خیال باندې چې شتنه دغه چې پای کې کسان هم نیوي شو اکثریت پکې په ضمانت کې دي.
همدار څرګندونې د پښتنو ژغورنې غورځنګ یو مخکخ او د کمی اسمبلی غړي محسن داوړ هم پرون مشال ډیو ته وکړي. نوموړی وایي دوی په کمی اسمبلی کې د یاد بل مخالفت پر دې وجه وکړ چې د دې له مخې که د پاکستان له یو ملک سره د مجرمینو او معلوماتو تبادلې معاهده وي او که نه، خو هغو ته به خپل مجرمین وګړي یا معلومات ورکوي.
یو خو دا چې مطلب یو هېواد سره ستا انډرسټینډینګ دی جوړ کړی چې دا چې بھائی زما مجرم کتا سره ای ته مانا رکھے او تا مجرم کتا ما سره ای هغه کړه هر څه جرم هغه کړی کدا پیسو جرم می کدا مطلب څه دوه کریمینل کار هغه کړی نو مطلب جوړ هو د خپل یو مایته ساين کړی هغه تاسو جو هوا ته تاسو دا ورکین او په دې کې مطلب تا اوپن هغه ورکړی چې څوک ستاسو انفارمیشن غواړي او مطلب څه ورکړي
د معلوماتو او مجرمینو د تبادلې په اړه بل چې کله د ګل پورزه د حکومت لخوا اسمبلی ته وړاندې شو، نو په شروع کې یې د اپوزیشن ګوندونو غړو هم مخالفت وکړ او ویل چې دا بل د پاکستاني وګړو له بنیادي حقونو سره په ټکر کې دی. دوی وایي دا بل د کورونو چارو وفاقي سکرتر ته د اختیار ورکوي چې په بهر کې د یو پاکستاني وګړي د بینک اکاونټونو یا پیسو راکړې ورکړې په اړه معلومات ترلاسه کړي. پر دې موقع د موسمبی ګنون یو مخکخ خواجه آصف اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل
هم اپنی سوورنیټی جو ہے نا وہ
نمبر وای من پخپل خپلواکۍ سمجوته کوو، یعنی یو هیواد به بغیر لکومی معاهده او موږ نه معلومات غواړي او موږ به یې ورکوو. د دې بډیر وګد محل اثرات وی
فار ریچنګ جو افیکټس ہوں گے اس کے.
بل خود پارلیمانی چارو وزیر مملکت علی محمد خان چې د کریمینل میټر 2019 په نامه د بهمی قانوني مرستې د غبیلې اسمبلی ته وړاندې کړ، اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې د دې بل خاص مقصد ټوله ادارې د دې پابند کول دي چې یوازې د کورونو چارو د وزارت تر منځوري ورستو به لکم هیواد سره د مجرمینو یا معلوماتو د تبادلې پړه رابطه کول شي.
اف ای ٹی ایف کی ایک ریکوائرمنٹ ہے.
نموڑے وائی دا دا اف ای ٹی ایف ضرورت تے او نن دی منظورول ضروری دی زکه چې تاسو کې هیڅ څوک نه غواړي چې پاکستان د اف ای ٹی ایف په تور لیست کې واچول شي. پاکستان بل هغه هیوادونو سره د معلوماتو او مجرمینو تبادله کوي چې لکه مسره یې معاهده وي. د ناقانونه پیسو د څار پرسمشت ادارې د 2013 کال په جون کې پاکستان خړ لیست ته چولې وو او له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترګرې ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا.
د نړۍ حیرانونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
از موږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدلای سي چې پته د مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سوي شاهین بنیری به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د سینیټ د دفاع د کمیټې د منظورین وروستو د پوز په قانون کې د بدلون مسوده نن سینیټ ته وړاندې کیږي. دغه کمیټې یو غړي نور الحق مشالی ډو ته ویلي کې نن سینیټ هم منظور کی نو د ولسمشر د لاسلیک نو وروستو با یو قانون وګرځي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بمی چودنه کې دوه کسان وژل شوي او سوار لستنه نور ټپیان دي. جمعیت الاحرار وسلوارې ډلې د برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان وزیر اعلی د پیښې غندنه کړې او په دغه اړه یې د پلټنو ویلي دي. د میرامشاه د ړنګ شوي بازار دکاندارانو او د جایداد مالکانو د حکومت لخوا دوی ته د پوره معاوضې نه ورکولو پر ضد احتجاج له دوام ورکړی دی. له تیرو 19 ورځو راهیسې په میرامشاه کې په احتجاج ناستو د اوتمانزی قبیلې غړیو د حکومت لخوا دوی ته د مرلې په سر د 15 لک روپو تجویز مسترد کړی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې یوکرین الوتکې د راپریوتو په پیښه کې 168 کسان وژل شوي دي. د ایران یو چارواکي قاسم بنیاز نن سرکاري خبري ایجنسی ته ویلي چې د یوکرین انټرنیشنل ایئرلاینز مسافر وړونکې الوتکه نن د امام خمینی نړیوال ډګر څخه اله الوت پیل کړی وو چې په انجن کې وور لګید او په ځمکه راپریوته. په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروستو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر ویلي چې هر څه سم دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس مهال د تلفاتو زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. په ایران کې د القدس ځواک د وژل شوي قوماندان قاسم سلیمانی په جنازه کې د ټیل ماټیل له کبله د 55 کسان وژل شوي او له 200 ډیر نور زخمیان دي. او کرملن وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترک سټریم په نوم د طبي ګیس پایپ لاین د پروژې د پرانستې لپاره استانبول ته رسیدلې دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې شاهین بنیری وړاندې کوي. اوس په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداري مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوښتو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداري کې وایي که څه هم یو نیمه پیښه رامنځته کیږي خو پاکستان د اقلیتونو لپاره یو محفوظ ملک دی او که چرته د تشدد یو نیمه پیښه شوي هم دا نو ریاست په هغې د قانون مطابق خپل غبرګون ښودلی. اداري وایي د دې مثال په ننکانه صاحب کې د سیکانو پر ضد د راوتلو خلکو احتجاج دی چې مقامي پولیسو په خشن دغه مسله هواره کړه او څه تشدد پکې رامنځته نه شو او وزیر اعظم عمران خان هم د دې پیښې نوټس اخیستی. نو باید چې دارنګ وړې وړې پیښې د کرتارپور راهداری سره ونه تړل شي ځکه چې د مذهب په بنیاد نفرت کول یو ناوړه قتل دی او له دې انسانیت تر ټولو زیات متاثر کیږي. ادارې دي کې د ان آی ایچ سی آر ډایرکټر پروفیسر ډاکټر ساجد اوان وایي پنجاب هر ځل د غیر ملکی قوتونو پر ضد د خپل ژبې خپل کلتور او خپل خلکو دفاع کړی ده او پاکستان دا هم مني چې د پنجاب دواړو اړخونو ته هر کله د سیکانو او مسلمانانو یو مشترک کلتور لري. نو د پاکستان وزیر اعظم په وخت د دې نوټس واغستو. نو په کار ده چې د دارنګ پیخو په وخت مخه نیول کیږي. جمهوریت پر خپل ادارې کې وایي د پاکستان سٹیټ بینک د ګل پورس 3 میاشتنی رپورٹ جاری کړي چې پکې ویلي د دې هیواد مالیاتي خساره نیمایي پاتې ده خو بل پلو ګرانی د وو کال په تاریخ کې تر ټولو لوی کچې تر رسیدلې ده. د ادارې په خبره دا وخت په پاکستان کې د تیلو او سرو زرو بیې برختلې دي چې له کبلې په ملک د ګرانی یو نوې سلسله شروع کې دي شي. ادارې وایي موجوده حکومت په ملک د اقتصادي بدلون په نوم په اقتدار کې راغلی وو خو بدلون څه وو چې اوس خو ولسته د دوه وخت ډوډۍ هم نه میلاویږي او د تیرو یو سو میاشتو راهیسې ګرانی ورځ په ورځ سیوا کیږي. ادارې وایي په داسې حال کې چې سټیټ بینک ویلي د دې ملک اقتصاد ښه کېدو اړخته روان دی او مالي خساره هم راکمه شوې نو پکار دی چې حکومت غریب ولس په نظر کې وساتي. ادارې اخر کې وایي د حکومت د کوششونو نه انکار نشي کېدی خو دا هم یو حقیقت دی که د ګرانی ختمولو لپاره اقدامات ونه کړه نو نورې کارنامې به یې خپل اهمیت بیلي. نو باید چې حکومت یو لمحه هم ځای نه کړي او د ګرانی د قابو کولو لپاره اقدامات وکړي. نوی وخت ورځپاڼه پڑ خپل دریه کې وای وزیر اعظم عمران خان ویلی د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي رستو په منطقه کې د ناباوري صورتحال او د خراب حالت کابو کولو لپاره به اقدامات کوي. اداري وای د پاکستان د یوې ډلې سره د ملګرتیا نه کولو فیصله د ستاینې وړ فیصله ده، ځکه که وکتل شي نو د جنرال پرویز مشرف د 9/11 د پیښو رستو د امریکا سره ودرېدلو په دې خاوره ترهګري سیوا کړې، نو باید چې پاکستان راتلونکي کې داسې تېروتنه ونه کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې موریدلای سي چې پته د مشال رادیو ډاٹ کام. واسټری جرنال لیکي په پاکستان کې په لومړي ځل داسې معلومیږي چې عدالتونه به د پوز د ډیرو فیصلو مرسته ونه کړي. دا خبر لا غوړسته مخته راغلی ده چې دا هیواد یو خصوصي عدالت د پوز په خواني واکمن پرویز مشرف ته د غداری په مقدمه کې د مرګ سزا ورول. بلخو واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکای سفیر د کار موده په داسې حال کې پاتې ورسېده چې امریکا او طالب مشرانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې څه مهم پرمختګ لا نه دی شوی. د دوه غدوارو لیکونو مهمه برخه له فرخنده سات څخه واوري.
واسټری جرنال لیکي په پاکستان کې عدالت په خوا په پرتلا اوس د پوز د ځینو فیصلو خلاف معلومیږي. ته دغه هیواد تاریخ داسې پاتې شوی دی چې په کې د پوز د زیاترو فیصلو مرسته عدالتونو کړې ده. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې زیاتره وختونه پوز سیاسي ګوندونه او خپل مخالفین په خاموشه کولو کې بوخت پاتې شوی دی. په تیر نږدې وختونو کې هم پوز هغه کسان نیولي او یا ځورولي دي چې د دوی خلاف یې غږ پورته کړی دی. په دغو کې زیاتره د بشري حقونو لپاره کار کوونکي دي. تیر کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان یو عدالت په خوانی پوزي واکمن پرویز مشرف ته د غداری په یو مقدمه کې د مرګ سزا واوروله. جنرال مشرف په 1999 کال کې په هیواد کې بیړنۍ حالت نافذ کړ او په 2001 کال کې د دغه هیواد پوزي مشر جوړ شو. له دغه وروسته په 2001 کال کې یو ځل بیا د هیواد اساسي قانون مات کړ چې دغه ته د هغه په دویم وار مارشل لا هم ویل کیږي، چې په کې د آئین ځینې برخې وځنډولې او یو شمېر ججان یې کورونو کې نظر بند کړل. د پاکستان په 3 اویا کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو عدالت د پوز په خواني مشر پر غداری تورن کو د مرګ سزا یې ورته واوروله، چې پکې یو جج تر دې پورې په خپل فیصله کې ولیکل کچېرې پرویز مشرف مړ شي نو د هغه مړی دې تر 3 ورځو پورې د اسلام آباد په ډی چوک کې ځوړند وساتل شي. بلخوا واشنگتن پوسټ په خپل یوه لیکنه کې وایي په افغانستان کې د امریکایي سفیر جان باز د کار موده د ګل په ورځ پای ته ورسېده، خو د افغان د سولې په اړه مذاکرات لا هم څه نتیجې ته ونه رسېدل. نوموړي 2 کاله په افغانستان کې کار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې ودرېدلې دي. د تیر کال د نومبر په میاشت کې افغانستان ته په یو ناڅاپي سفر کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د افغانستان د سولې په عمل کې زیات پرمختګ شوی دی. جان باز په افغانستان کې د خپل کار په موده کې د افغانستان د سولې په عمل کې ډېره خوښي ښودلې وه او په ځینو وختونو کې داسې هم معلوم شوی وو چې ګینې ډېر زر به د سولې یو تړون مخې ته راشي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ایران د ځواکمن جنرال او قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی مړی پرون د هغه په پلرنی ټاټوبی کرمان کې خاورته وسپارل سو. دغه د جنازې په مراسمو کې د ټیل ماټی له کبله لږ تر لږ 45 کسان مړه او تر 200 زیات نور ژوبل سول. سلیمانی تیره جمعه د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا په یو هوایي حمله کې ووژل سو. امریکا ویلي چې هغه د ترګرو ډلو مرسته کوله. د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې په دې اړه راپور خپور کړی چې سالم وسالی وړاندې کوي.
د ایران چارواکو د قدس ځواک د وژل سوي قمندان قاسم سلیمانی د جنازې مراسم وروسته له هغې وځنډول چې د ګڼه ګوڼې له کبله په ټیل ماټیل کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سلیمانی په پلرني ټاټوبي کرمان کې د دغه ټیل ماټیل د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. 28 کلن سلیمانی له ایرانه بهر د تهران د پټو او پوځي عملیاتو په اجرا کې مرسته کوله. د جمعې پورز د عراق پلازمینه بغداد کې د هغه وجل کېدو د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ اړیکې لا کړکېچنې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې قاسم سلیمانی عراق ته په ډیپلوماتیک ماموریت تللی و، خو په ځواب کې پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل
ایا داسې سابقه سته چې څرګنده کړي دغه ښاغلی مهربان او د ښه نظم خاوند ډیپلومات قاسم سلیمانی بغداد ته د سولې د کوم ماموریت د پرمخ بیولو لپاره په سفر تللی وو؟ دې خبرې نن سهار خبریالان وخندول. په زړه پورې ده خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. نه یوازې په سابقه پوهیږو، بلکې د امریکا د حملې پر مهال هم پوهیدو چې دا خبره سمه نه ده. د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته تهران او واشنگتن د یو بل په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون سه‌شنبه په تهران کې له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې بیا دغه سی خبرداري ورکړ. موږ به متناسب ځواب ووایو، نه غیر متناسب، ځکه موږ قانون ته ژمن یو. موږ داسې خلک یو چې قانون ته غاړه ږدو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوندې یاغي نه یو. بلخوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وتلي قومندان حسین سلامی پرون خبرداری ورکړ چې ایران به د سلیمانی د وژنې له کبله هغه نامشخص ځایونه په اور وسوځوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې یو کانفرنس ته ویل قاسم سلیمانی په ګڼو وژنو کې لاس درلود. جنرال سلیمانی پر امریکایانو د بریدونو لپاره په فعالانه ډول پلانونه جوړول. جنرال سلیمانی او د هغه قدس ځواک د سلګونو امریکایي او ایتلافي پوځیانو د وژنې او زرګونو نورو د چپې کولو مسؤل دي. خو یقینا پر سلیمانی د دې حملې هدف د ایران د بریدونو د نورو پلانونو شنډول وو. په امریکا کې دیموکراتان چې د قاسم سلیمانی د وژنې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه انتقاد کوي، وایي چې دا اقدام به امریکا له ایران سره یوې بالقوه ویجاړوونکې جګړې ته وڅکوي. په همدې حال کې کاناډا او په اروپا کې د امریکا ځینو نورو متحدانو له عراق څخه په موقت ډول د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي دي. ناټو هم ویلي چې په عراق کې خپل روزنیز ماموریت په موقت ډول ځنډولی دی.
امریکا چې د قدس ځواک کوم کمانډان په بغداد کې په ډرون برید کې واجه هغه د شام په چارو کې ملاس درلود. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي قاسم سلیمانی هغه کس و چې له برکت د شام د ولسمشر بشار الاسد حکومت تر اوسه د یاغانو په وړاندې ټینګ ولاړ دی. په دې اړه نور تفصیل له نجیب امیر څخه واوري.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي تیر کال چې د شام ولسمشر بشار الاسد تهران ته سفر وکړ، نو د ستر مذهبي مشر او ولسمشر تر څنګ ورسره د انقلابي ځواک پیاوړي قومندان قاسم سلیمانی هم لیدلو. په هغه لیدنه کې د ایران د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر نو موجود، نو ځکه هغه د اعتراض په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه. له هغې جوتېده چې په شام کې د ایران پالیسي چا پر مخ وړله. اژانس لیکي قاسم سلیمانی د 2011 کال راهیسې د شام لپاره د ایران کړنلاره په لاس کې لرله او هغه په تیرو نهو کلونو کې د یاغیانو په وړاندې د ولسمشر بشار الاسد ننګه کوله. نوموړي په داسې مهال د اسد د نظام د ژغورلو لپاره کار کړو چې یاغیانو د سر خار د مشق نه خواو شا ټول ځایونه محاصره کړو. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي قاسم سلیمانی له ټولې سیمې شیعه ملیشه ډلې سره یو ځای کړی وي سو د شام د پوځ ملاتړ وکړي او په مرسته یې هغوی د بایللو ساحو په بیا نیولو بریالي شي. نوموړي د اسد د حکومت د ړنګېدو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي ول. اژانس لیکي په بغداد کې د امریکا لخوا د ایران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی په نخښه کېدل په شام کې د ایران ملاتړ لرونکي زرګونه پوځیان اغیزمنول شي. نوموړي چې د کوم ملیشو شبکه هلته جوړه کړې وه هغه به په شام کې موجوده وي او هلته د موجودو سلګونو امریکایي سرتیرو سره به تصادم رامنځته کیږي. په برتانیې کې میشت د شام د چارو یو شنونکي ډینی میکه ویلي په شام کې د ایران له ملاتړه برخمنې ملیشي په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای دي چې ځینې ساحې امریکایي اهدافو ته نږدې پرتې دي. د نوموړي په وینا که د ایران او امریکې ترمنځ جګړه شروع شي نو دغه ملیشي امریکایي اهداف په نښه کولی شي. د نوموړي په وینا د جنگ میدان به عراق او شام وي او دا به له ډیرو زاویونه بدې پایلې ولري. اسوسییټډ پریس لیکي که عراق امریکایي ځواکونو ته ووایي چې د هغوی خاوره دې پرېږدي نو په شام کې میشت امریکایي سرتیري به هم خپل د رسد او کومک مهمه او ستراتیژیکه لاره وبایلي. که څه هم د عراق پارلمان د تېرې یکشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې امریکایان دې له هېواده ووځي، خو دا لا نه ده څرګنده چې حکومت به دا کار عملي هم کړي او که نه.
په ورته موضوع کې پاتې کیږو. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډان رسپانی په یوه اداره کې لیکلي چې په بغداد کې د ایران د قدس واک د پیاوړي مشر قاسم سلیمانی د وژنې وروسته تهران د 2015 کال له اټومي لوزنامې څخه د ژمن نه پاتې کېدو اعلان کړی دی. په اداره کې راغلي تهران غصه پر خپل ځای، خو باید داسې پریکړې وکړي چې د ایراني ولس په ګټه وي. شاهین بنیری د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
په ادارې کې راغلي چې کله ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2018 کې له جوهري لوزنامې نه د وتلو اعلان وکړ، نو دا لوزنامه غیر فعاله وګرځېده. خو اوس چې ایران هم ورته د ژمن نه پاتې کېدو ویلي، نو په عملي توګه له منځه تللې ده. دا لوزنامه د نړیوالې ډیپلوماسۍ بریالیتوب ګڼل کېده او مرامې دا و چې نړیوالې کمپنۍ د ایران سره کاروبار هم وکړي او د امریکایي بندیزونو د اغیز نه هم ځان خوندي وساتي. له لوزنامې د امریکا د وتلو په نتیجه کې په ایران نوي بندیزونه عملی شو چې ورسره اقتصاد ته تاوان ورسید. اوس چې د واشنگټن او تهران ترمنځ دښمنی یوې خطرناکې ساحې ته ورننوتې ده، د ایران پریکړه امریکا لا بانه په لاس ورکوي چې دغه هیواد پر ضد اقدام وکړي. ورسپانې لیکلي په دې کې شک نشته چې د القدس ځواک د پیاوړي کمانډان قاسم سلیمانی په یو امریکایي برید کې په وجنه په ایران کې ډېر خپګان او غوسه ده، خو په داسې خطرناکو وختونو کې ایران باید د زغم او هوښیارتیا نه کار واخلي. د جنگ په صورت کې بعد ایران لپاره ستونزې لا ډېرې شي او په داسې حال کې چې اقتصاد له وړاندې کمزوری دی، ایران نور بار نشي وړلی. ایران باید داسې عکس العمل وښایي چې په ځمکني حقیقتونو ولاړ وي. د دې سره سم باید نړیواله ټولنه او ولسمشر ټرمپ هم له جنګه د راګرځولو لپاره نور زیار وباسي. ولسمشر ټرمپ دړکه ورکړې وه چې په ایران کې 22 کلتوري ځایونه به په نخه کوي. کچرې داسې وشي، نو د بشري حقونو د سار د نړیوالې ادارې په وینا به د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. د ادارې په پای کې راغلي چې د مذاکراتو پر ځای په واشنگټن کې ځنې جنگ پلوه د ایران پر ضد اقدام لپاره بهانه جوړي. ایران باید د دې خطرناک اشتعال مخاوني سی او په عقل او پوها سره ورته جواب وایي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوسو د افغانستان پر لور. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د افغانستان د سولې پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅه کوي. مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ایران په افغانستان کې له طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو سره له خپلو اړیکو په ګټه د سولې پروسې زیانمنوي. بلخوا په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په سیمه کې ورستي بدلونونو امریکا او طالبان د سولې د ګډې موافقې لاسلیک ته نږدې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
مایک پومپیو پرون سه‌شنبه په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو ملاتړ کوي.
ان افغانستان there's an aspect of that conflict that
پاپنسن کې د بوهران داس یو اړ خصچې نوري پاملرنې ته اړتیا لري چې هغه پاپنسن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حالات دی. ایران د سولې لپاره په سیمه او نړیواله اجماع کې له یو ځای کېدو ډډه کړې او په واقعیت کې نن هلته د افراطي ډلو د ملاتړ لپاره په خپل اوږدمهاله او نړیوالې هڅې سره د پاپنسن د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره په فعالانه ډول کار کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نور افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په ګډون ایراني چارواکو تر دې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ارتباطاتو هدف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته ده. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل ایران له پخوا راهیسې د قانی شبکې غونډې له افراطي ډلو سره ارتباط درلود.
Most people know about Iran's proxy.
یاد کسان په عرب هیوادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي. خو د ایران رژیم له طالبانو او نورو اړوندو ګروپونو لکه حقانی شبکې د توري بوري او مولا داد الله ډلو سره ارتباط لري. د ایران په ناولې لوب کې شکیل کېدل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي. د شغلی پامپیو د پرونی وینا ډیره برخه د ایران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه وه. سلیمانی تیره جمعه د ایران د ګاونډي هیواد عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې پکې ویل سوي قاسم سلیمانی عراق ته په یوه ډیپلوماتیک ماموریت ورغلی وو. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي و چې سلیمانی په دغسې یوه ماموریت بغداد ته تللی و چې ووژل سو. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د دفاع له وزیر مارک ایسپر سره د سیمې پر وروستیو امنیتي تحولاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی پرون په ټویټر کې لیکلي چې دواړو لوریو ومنله چې د دې وخت د څو د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ سمدلاسه کم سي. اوس پښتنه ولړیږي چې د قاسم سلیمانی وجل کېدل او تر هغه وروسته ولړ سوی کړکیچ څومره کولی سي د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله من دی چې په سیمه کې وروستي تحولات به د دې سبب سي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې یو موافقه ژر نهایي سي. د دغه وزارت سلاکار عزیز الله فضلی پرون ازادي رادیو ته وویل
سلیمانی چې څنګه وجل سو دغه وجلو شو دلته نورم په منطقه کې وضعیت کړکېچن سو او امریکایانو طالبانو دپاره اوس ډېر زمینه ودې ته مساعده سو چې دوی وکړي ته سره ورسېږي. خلیلزاده ډېره وخته لیکي اما اوس داسې معلومېږي چې دا موضوع نهایي سرې ده او بالاخره فاینل کېږي. به
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر اوسه د سولې کومه موافقه لاسلیک سوې نه ده. د غربي رسنیو د راپورونو لمخې د امریکا متحده ایالاتونه یو ور بیا له طالبانو سره د سولې پر یو موافقه د سلا کېدو هڅه کوي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس د ننګرهار ته. د افغانستان ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي چې یو شمیر مخپټي مېرمنې او ماشومان د شهر په بیلابیلو برخو کې پښکاره توګه په نشي تو ګروش د کسان باندې نشي تو کې پلوري، خو پولیس یې مخه نه نیسي. دوی وایي چې که د نشي تو د پلورلو مخه ونیول سي د روش د کسانو په شمیر کې به نور هم زیاتوالی راسي. خو د ننګرهار پولیس بیا وایي چې دوی د نشي تو د پلورلو په برخه کې جدي اقدامات کړي او کوي. په دې اړه نور تفصیل باز محمد عابد را کوي.
په جلال آباد ښار کې پر نشئی توکو د اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی چې د ښار اوسیدونکي لامل په ښکاره توګه په ښار کې د نشئی توکو پلور یادوي. دوی وایي چې د نشئی توکو کاروباریان د نشئی توکو په پلور کې له مخپټو میرمنو او ماشومانو کار اخلي. د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو اشوق الله او محمد ولی شینواری مشال راډوی ته وویل
پرون سهار تقریبا و بجی ما زنانه ولیدی که د رکشې نه راښکتې شوې. دغلته یو تنې ولاړو پوډرې ورکړه او بیرته د چادرې سره دې رکشې ته وخته. دوی د مخنیوي دپاره دوی څه کوي؟
لغمانه دې سره ډېر زیان دي او ډېر زیات دي او بل چې د هر کورولا والا راځي او دغه تریاک خرڅوي.
په جلال آباد ښار کې په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر زرګونو ته رسیږي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې د واټونو پر سر نشئی توکي استعمالوي. مشال راډوی ته وویل چې په اسانۍ سره نشئی توکي ترلاسه کوي.
ټول ځوانان هم د دې نشو ته مخه شوی. دلته مارکو کې ملاوي، دلته خال کې ملاوي، ارزي کې ملاوي. حکومت یې مخنیوي نه کوي نو بس ارزي کې دی روز سره بس مارکو کې مارکو باندې
موږ خلکو ته بنارارس. بل خو د ننګرهار امنیه قوماندانۍ بیان فرید خان وایي چې دوی په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د نشئی توکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې او په دغه برخه کې زیاتې لاسته راوړنې هم لري. په جلال آباد ښار کې په نشئی توکو د روږدو کسانو لپاره کابو شپږ کاله د مخه یو سل بستریز روغتون هم جوړ شوی چې د شپږو میاشتو په دوران کې یوازې سل تنه تر درملنې لاندې نیسي او حرفوي کارونه پرې زده کوي. خو په ښار کې په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر زرګونو ته رسیږي چې د ښار اوسیدونکي په نشئی توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره دا روغتون ناکافي ګڼي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
ل جلال آباد زو د خوست پر لور زمو ژغله مشال رادیو څخوري. د افغانستان د خوست د شیخ زید پونتون کادریر روختون چې څلور میاشتې مخکې فعال شوی او د 50 روغتیایي کارکونکو لري، ډیر لږ ناروغان ورته د ناروغیو د درملنې لپاره مراجعه کوي. د روغتون مسؤلین یې لامل د برېښنا او بودیجې په ګډون ځینې ستونزې یادوي. د خوست شیخ زید پوهنتون کادری روغتون ته په 2013 کال کې متحده عربي اماراتو د 8.5 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت پر مختلفې طبي ټکنالوژي اخیستې، خو تر اوسه ورڅخه استفاده نه ده شوې. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
سره له دې چې د خوست د شیخ زید پانتون د کادری روغتون د پرانیستې او فعالیت له پیلېدو څلور میاشتې تیریږي، خو بیا هم په دې ولایت کې د یاد روغتون حقیقي فعالیت نه محسوسیږي او د ناروغانو مراجعه ورته په نشت حساب ده. د کادری روغتون مسؤلین و مشال راډیو ته وویل د دې روغتون طبي ټکنالوژي فعالېدل 1500 کیلوواټه برېښنا ته اړتیا لري، خو د دوی شته جنراتور 110 کیلوواټه دی. ودانۍ وړه ده. کارکوونکي د دې ټکنالوژۍ له کارونې سره نابلده دي او د لابراتوار په برخه کې هم ستونزې لري. د کادری روغتون سرطبیب ډاکټر تاج ملک سمیم وایي دوی اوس یوازې په رسمي ساعتونو کې سراپا ناروغان ګوري او نور امکانات ورسره نشته.
تر ټولو اول ضرورت ده چې باید برق موجود وي. بودیجه ډیره ضرور ده. په 1998 کال کې روغتون د وزارت تحصیلات عالی نه او وزارت مالیه نه رسمي بودیجه نه لرو. نو چې نه لرو تاسو پوهیږئ چې بیا یو شای مخکې نشي تللی. طبي سامان آلات چې هغه ډېر ماډرن دي، د هغې په ټریننګ کې هغې ته ضرورت دی. او بل مونږ د تعمیر په هکله ډېر هغه لرو.
د شیخ زید پوهنتون تدریسي روغتون پوهنتون پورې جوخت آباد شوی او یوازې یوه درې پوړیزه ودانۍ لري چې شته وسایل او لوازم پکې نه ځایږي. دې روغتون لپاره شپږ کاله وړاندې تشکیل منظور شوی او له هماغه وخته روغتیایي او خدماتي کارکوونکي معاش اخلي، خو فعالیدل یې تر دې وروستیو میاشتو ځنډیدلي ول. د روغتون د اکسرې څانګې مسؤول ډاکټر سیف الرحمن وایي د اوس لپاره د ناروغانو سره د بیړنۍ مرستې امکانات لري، خو د بستر په ګډون به فعالیت هغه وخت منظم او سلري ساعته شي چې دوی ته د روغتون بودیجه منظور شي.
د نه بعد به انشاءالله تعالی بستر او د شوی نس کله بودیجه منظور شي. بستر مون په سی پیلن مونږ او پی ډی ناروغان او پتن کې ایمرجنسی ناروغان سی کوم دي راځي مونږ ته مراجعه کوي.
د پوهنتون تدریسي روغتون دا مهال 25 تنه روغتیایي او خدماتي کارکوونکي لري چې د مسؤلینو په وینا هر ورځ تر لاسو پورې بیماران ورته د تداوی په خاطر مراجعه کوي. حال دا چې په ښار کې یو معالج ډاکټر ته د ورځې له 500 تر 300 پورې ناروغان د درملنې لپاره ورځي. د روغتون د بیړنۍ خونې مشر ډاکټر محمد سلیم موي دوی کولای شي ناروغان او ټپیانو سره عاجل کومکونه وکړي، خو تر اوسه دې روغتون ته د ناروغانو مراجعه لګه ده.
ایمرجنسی مریضون کنه دلته اول داخلو 500 مان شو، مثال 10 مریض شو چې اکسیجن ته ضرورت لري کنه، یا امپټیشن یعنی پکې کته نو ار رقم اجل لګه دی اول دلته بستر کوم.
د خوست شیخ زید پوهنتون د کادری روغتون مسؤلین وایي دا روغتون داسې ټکنالوژي او وسایل لري چې د سیمې د هیوادونو په روغتونونو کې کم ساری دي، او که په حقیقي معنا دا روغتون فعال شي تر ډیره به بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د بیمارانو د تګ اړتیا کمه شي.
زندگی چې روغ لندره